قدرمنو دوستانو ستړي مشهید ازادي لري په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلی دي. دا بم واوري چې د ټکنالوژي لوی شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره په بیساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. اسد الله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان د حکیل طالب استاذ سره لیدلې. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 555 ته پورته شوې او په نړۍ کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر له 100,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر له پلاوي سره په دوحې کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې کړې دي. نوموړي د پرونی غونډې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا غونډه د هغو لیدو کتو د لړۍ یوه برخه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوي هوکړې کې ورته اشاره شوې ده. بل لورته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوي. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم دې امریکایي پلاوي ته وویل او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 4 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته ورسید. ښاغلی مجروح وویل تر اوسه له دې وروسته افغانستان کې ټول ټال 13 تنه مړه شوي او 10 تنه بیرته رغېدلي دي. نوموړي وویل د یو شمیر ښارونو له قرنطین کېدو سره په کرونا د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي. د وزارت مسؤلین وایي که کابل ښار او یو شمیر نور ښارونه قرنطین شوي نه وای پیښې به زرګونو ته پورته شوې وې. افغانستان کې د کرونا تر ټولو ډېرې پیښې په هرات او بیا کابل کې رامنځته شوي. د تخار ولایت مرکز تالوقان نن د شنبې په ورځ له یو سره قرنطین شو. د تخار د ښاروالۍ عامر سیدال پیرزاده ازادي راډیو ته وویل دا ګام د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پورته شوی دی. په تخار کې تر اوسه کرونا 4 کسان نیولي او 2 یې مړه کړي دي. چارواکو دغه ښار کې سړکونه او کوڅو باندې د وایرس ضد دوا هم شیندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وجلی دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیر ورځ د دغه ولایت په وردوج او نسی ولسوالیو بریدونه وکړل چې د پلیو او هوایی ځواک په مرسته په شا وتنبول شول. دوی وایي وردوج کې 11 او نسی ولسوالۍ کې 14 طالبان په دې جګړه کې وژل سوي. طالبانو بیا د دوی د جګړو په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ګډو ځواکونو د بدخشان په وردوج کې د ملکیانو لسګونه کورونه بمبار کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کرونا پیښې 1.1 میلیون ته پورته شوې. د دغو شمیرو له مخې د ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 13,800 دی او په متحده ایالاتو کې تر اوسه څه باندې 13,900 کسان له دې عمله مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په ټوله نړۍ کې د کرونا شمیر له هغو زیات دی چې په رسمي ډول یې یادونه کیږي. د همدې ویروس د خپرېدو له کبله عیسویان هم ایسټر یا پاک اختر په کورونو کې لمانځي. ایران ویلي نن د شنبې په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د ایران پلازمینه راتلونکې شنبې د اپریل په 13 بیرته پرانستل شي. د ایرنا د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی له خلکو غوښتي چې د طبي کارکوونکو د سپارښتنو له لارې د ویروس مخنیوي ته کار وکړي. د روحانی په خبره د محدودیتونو کمول په دې معنی نه دی چې صحیح امنیتی معیارونه او جسمی واټنونه د نمرات کیږي. تسنیم خبری آژانس ویلی د ایران د سوداګرو ټولنې حکومت ته د کم خطر کاروبار لست ورکړی. د دې لمخې هغه پلورنځي او کاروبارونه بیرته پرانستل کیږي چې د خلکو حضور پکې کم وي. رسمی شمیرې ښیي چې ایران کې څه باندې 8000 کسان په کرونا اخته شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي که دغلته قرنطین اوږد شي ممکن 4 میلیونه کسان دندې له لاسه ورکړي. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې یې د حزب الله د پوځي څانګې یو قمندان محمد کوسرانی ونیول شي 10 میلیونه ډالر جایزه به ورکړي. ویل کیږي چې کوسرانی د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې له وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی سره نږدې اړیکې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کوسرانی سره د تړلو شبکو او کسانو پیدا کیدونکو اطلاعاتو ته هم پیسې ورکوي. دغه وزارت وایي په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو په همغږۍ کې کوسرانی مهمه ونډه لري. واشنګټن حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. کوسرانی په 2014 کال کې د امریکا په تور لیست کې شامل شو.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل اسدالله لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د کرونا وایرس د تازه څلور دیرش پیښو په سب سره په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده یوه اونۍ نوره هم وغځول شوه. په افغانستان کې د کرونا وضعیت په اړه به تازه حال درسره شریکو. دا بم واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلی دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره به دا واوري چې ځینې ډاکټران وړاندیز کوي د کرونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره د خلک سین ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا غږ د ریپورت په حواله به په دې اړه درسره تفصیل شریکو که وختو. ځینې نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. د ټکنالوژۍ لوی شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بې ساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. که وختو د خبرونه په جریان کې به یو لړ نور مسائل هم درسره شریکو. حقیقت څه دی پروګرام او زموږ ونیس پروګرام تاندې څنګه هم په دې سات کې خبريږي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي. خبرونه لومړی ریپورت راخلو. کرونا وایرس ټوله نړۍ پر مخ اخیستې او په لویدیځو هیوادونو اروپا او امریکا کې په چټکۍ خپریږي. افغانستان هم له دې وایرس څخه په امان نه دی. په افغانستان کې د 4 تازه مثبت پیښو په سبب سره په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده یوه اونۍ نوره هم غځول شوې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته ویل د کرونا وایرس د پیښو سبب ته په کتو سره به د ګرځبندیز وضعیت په اړه پریکړه کیږي. خطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، ستړی مشین نور جزئیات لته تصور.
سلامونه تاسو ته، انسیب او ټولو اوریدونکو ته. له دوهنی را په دی خو په کابل ښار کې ګرځبندیز لګیدلای دی. افغان حکومت دوهنی وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف له هرات ولایت څخه وروسته کابل کې دریونی لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وای ممکن چې په کابل کې د ګرځبندیز موده یو ونی نور هم وغځيږي.
ما تصمیم گرفتیم دو هفته کامل دیر و زیر دا با
ولایت‌های مونږ پریکړه کړې ده چې د یو شمېر نور ولایتونو په اړه هم خبري روانې دي. په ډېر احتمال سره چې د کابل ښار دوه ونی نور هم قرنطین پاتې شي. نوموړی وایي د ګرځبندیز موده به د مثبتو پیښو ثبت ته په کتو سره د تغییر په حال کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 1025 مشکوکې پیښې په لابلت په بخنی سره یو 1225 مشکوک پیخه په لابراتوارونه کې ازمویل شوی چې لډلې څلور دیرش مثبت دي. د امیر روغتیا وزارت صلاحکار وحید الله مجرو د شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناشته په ترڅ کې ویل تر دا مهاله 1555 مثبت پیخه په ټول افغانستان کې ثبت شوې دي.
بهواد پکاچه مجموعه دروسه 3090 سمپلونه چې شوی که از میون ازي 2995
دوی په ټول افغانستان کې تر دا مهاله 3900 مشکوک پیښې ازمویل شوې چې لډلې 1555 مثبت پیښې او 2995 منفي دي. همدارس د امیر روغتیا وزارت سره د معلوماتو له مخې د افغانستان په مختلفو نقطو کې د 15 ناروغانو له صحي وضعیت د نخنی وړ دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 8 په کابل، 8 هرات، 5 کندهار، 4 نیمروز، 4 بلخ، 2 میدان وردګ، 1 په غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې ثبت شوی چې ټولې پیخی تازه پیخی چلور دیش رو ترسیگی. همدار از د عامی روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د کرونا ویروس ډیر پیخی تر دا محله د هرات د ایران گاوند ولایت هرات ولایت کې ثبت شوی دی. د عامی روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د 1555 مثبت پیخو لډلې 13 کس مړ شوی او 10 نور بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړی ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه. خطر پردی سوچي د کرونا په تازه وضعیت په افغانستان کې خبر کړو. دوستانو وروسته به په خبرونه کې دام واوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر لپلاوي سره کتلی، خو تر هغه مخکې د کرونا اړوند مسایلو کې پاتې کیږو او پر دې موضوع باندې یو بل ریپورت اخلو. د اپل او همدارنګه د ګوګل په څیر نړیوالو شرکتونو ویلي دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بیساري ډول د زیرکو ټلیفونونو ټکنالوژي کار واخلي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
اپل او ګوګل کمپنیو د جمی پورز د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژي په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ. دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسینګ پرمختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي. دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالیدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي. ویل سوي دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي. اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکو څاري او دا به معلوموي چې په کرونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکی لحاظ په تماس کې نه وو. که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکی لحاظ تماس ولري، اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کرونا وایرس یا کووید 19 لري او کنه. که د یو چا د کرونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت، د هغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه د دغه اپلیکیشن له لارې د خبرداري پیغام ورځي. د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کرونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی. چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي. له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بیلابیلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي. دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کرونا وایرس له کوم اخته کسره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي. د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د تا ورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل سوي دي. په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د تا ورته اپلیکیشن خپور کړي. بریتانیا، جرمنی او ایتالیا هم په خپل هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په نړۍ کې د کرونا د تازه وضعیت پاړه د ایسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې را رسېدلی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 100,000 واوښتی او په ډیرو ځایونو کې بندیزونه لګیدلی. په دې ترڅ کې وروسته تر 200 کاله په بیت المقدس کې د ایسویانو د مشهوري کلیسا دروازې د ایسټر په درشل کې بندې شوې. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
د جانز هاپکنز په هنتون د راغونډو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 11 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 102,000 واوښتی دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید شوی دی شمیر 1,000,000 ته رسېږي. ایسټر اختر د اکشن بی پورس په بیت المقدس کې لغوه شوی دی. هر کال به په دې ورځو کې په لکونو مسیحیان بیت المقدس ته تلل. دا په تیرو اوو پیړیو کې لومړی ځل دی چې د عیسی مسیح دا سپېڅلی ځای بند شوی دی. تاریخ پوهان لیکي چې لومړی ځل په 1349 میلادي کال کې چې وبا راغلې وه دا کلیسا تړل شوې وه. په اسرائیل کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او دې وبا د 95 کسانو ژوند اخیستی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وژلي دي، خو د امریکا متحده ایالتونه تر ایټالیا د تیرېدو په حال کې ده. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 18,800 دی او په متحده ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 18,900. په ورته وخت کې دا تایید شوې ده چې په متحده ایالتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هیوادو کې د تشخیص لابراتوارونه کم دي، په ځینو هیوادو کې حقیقي شمیرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هیوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یو ځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متره لرې او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د می تر 15 تمدید شي. د ایټالیا صدراعظم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایټالیا، فرانسه او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ وژلي دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 3,600 نه اوښتی دی. داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلې شي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس پر شو دې ته چې څنګه کولای شي د کرونا له کبله را پیدا شوی رواني فشار کنټرول کړي. ځینې ډاکټرانو وړاندیز کوي چې د کرونا وایروس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره د خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشې تاکچې دا څرګندوي چې کرونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډېره خوراکي او نور مواد رانیولې او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي. زیات خلک له کورونو دراوتلو اجازه نه لري. د کار زیات کسان پر رواني لحاظ اندېښمن کړي. د امریکا غږ د ریپورت په حواله سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس ډېر کسان اخته شوي چې شمېر یې تر 15,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي، ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري.
They can ground themselves in conversation.
دوی کولی سي د کورونې له نور غړو سره خبري اترې وکړي. په دې ځان پوکړي چې په کورونې کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو لالارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورونیو کې خلک د ویډیویي مکالمو لالارې له نور خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبري کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځنګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنټین سیوي کسانې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په برتانیا کې یو پوزي ډاکټر چې وخت په افغانستان کې له برتانیي ځواکونو سره خدمت کول او کرونا سره په خپل هیواد کې مبارزه پیل کړې. په برتانیا کې د شنبې ورځې د لومړي سهار د شمیرو لمخي 3,255 کسان په کرونا وایروس اخته شوی او د دې اخیستونکو ناروغي تلفات په دې هیواد کې 8,955 ته رسیدلي. احمد شیبر پری ریپورت لري.
ډاکټر ماچو بولټر یو وخت په افغانستان کې د جګړې په لومړي کرښه کې خدمت کاوه. اوس یې په بریتانیا کې خپل کلینیک او کتنځای د کورونا وایروس د ځپلو لپاره ځانګړی کړی دی. بولټر 53 کلن دی. د دسن ورځپاڼې ته وویل چې اوس هېواد په جګړه دی. خلک په ډېرې عالي روحیې سره راغونډېږي څو له دې سره مبارزه وکړي. نوموړي د مثال په ډول وویل چې د پنجشنبې په شپه خلک راغونډ شوي وو، خپلو پوځیانو ته یې چکچکې کولې او اوس سرتیري له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې درېدلي دي. ډاکټر پولټر چې د سن پرسپانی له لوري تیر کال غوره ډاکټر ګڼل شوی وو او جایزه یې ترلاسه کړې وه، د سینټ کلیر په روغتیایي مرکز کې اوس له خپلې پوځي طبي تجربې استفاده کوي او د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ده رتبه د ډګرمن ده او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې کار کړی دی. په وروستیو کې 3 اونۍ په برونای کې وو. هلته یې په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو وضعیت ډېر خراب شو، بېرته بریتانیا ته ستون شو. دی وایي چې په پوځي ډګر کې د ده تجربې دی دې ته چمتو کړی دی چې خپل روغتیایي مرکز د کورونا وایروس ته مبارزې لپاره ځانګړی کړي او مبارزه وکړي. ډاکټر بولټر وایي د ځینو کسانو جراحي چې کله ناکله کوم تر شپې لاندې اورم یو نیم وایي شاید دا ډاکټر په خپله په کورونا وایروس اخته شوی وي. خو دی وایي چې موږ له ناروغانو سره د ټلیفون له لارې لومړی خبرې کوو، هسې نه چې کورونا وي او له بې احتیاطۍ دا وایروس خپور نه شي. ډاکټر بولټر اټکل کوي چې په کورونا وایروس اتیا پوسلو کې اخته کسان عادي زکام وي او دوی کولی شي چې په کورو کې پاتې شي، خو 15 پوسلو کې خطرناک وي او هغوی ته امبولانس پکار دی چې روغتون ته یې راورسوي. 15 پوسلو کې نور په دې سختې وي چې تشخیص یې ګرانه وي. د دوی لویه برخه ماشومان وي چې خپله ناروغي سمه نشي بیانولی. ډاکټر پولټر وایي چې اسانتیاوې پکار دي ځکه چې په ورته وخت کې په نورو ناروغیو اخته ناروغان شته چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. دا ډاکټر زیاتوي چې د په کلینیک کې روغتیا پالان تر داسې فشار لاندې دي چې شاید تاسو یې تصور ونه کړئ، ځکه چې ناروغ په ناروغ پسې را روان دی. نوموړي زیاته کړه کله چې تاسو په جګړه کې یاست نو دا منئ چې جګړې ته ځئ، او زموږ د کلینیک کارکوونکي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
سموګه آزادۍ راډیو نوري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلې. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې جنرال میلر د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلې. دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړي. د لیدنه د امریکایي ځواکونو د وایان لخوا هم تایید شوه. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې هوکړې په لیکېدو برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو موارد تر پښو لاندې شوه. په ای دی ونادر نور تفصیل راکې.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلي. سهیل شاهین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر تر څنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږیدلی دي. خغلی شاهین هم دا راضیته کړی چې سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامی ځایونو کې د عملیاتو مخه ونیول شي. افغان حکومت که څه هم د جنرال سکاټ میلر او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لیدنې په تړاو نظر نه لري، خو وایي چې افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت، بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ټول شموله پلاوي جوړول او د طالب بندیانو خوشی کېدو پیل لړۍ سره وښوده چې د افغان سولې برخه کې عملي ګامونه اخیستي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت خپل ټول ژمنې عملي کړې دي. موږ هیله لرو چې طالبان هم خپل ټول هغه تعهدات عملي کړي چې له افغان حکومت او امریکایانو سره یې کړي دي. افغان دولت خپل ژمنې د تاوتریخوالي کمښت، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ټول ګډونه پلاوي جوړول او اوس هم په مشروط ډول د طالب بندیان خوش کول په برخه کې عملي کړي، او له طالبانو هم غواړو چې خپل ژمنې د سولې په برخه کې په عملي توګه ښکاره کړي.
در امر سول نشان
طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشی کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سره شوی هوکړه تر پخو لاندې کړي. اوس افغان حکومت تازه د طالب بندیانو 15,000 بندیانو څخه 200 خوشی کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر د بندیان خوشی کړي. خغلی فیصل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي. د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم ازادي راډیو ته د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه تایید شوه. د دغه ویان په وینا طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبري شوې دي. همدارس د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم نن شنبه د طالب بندیانو په تړاو یو اعلامیه خبره کړې. اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په مخه کابل ته راغلي، د طالبانو درې کسیس پلاوي سره ناوړه چلند کړی او د سولې پروسې په وړاندې خنډ شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هېواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته د افغان حکومت اعتبار لا خام کړي او طالبانو ته دا موقع ورکوي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکي ودیر صافي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې امریکایانو سره منلي افغان حکومت مکلف ده چې هغه اجرا کړي، مخالفت وکړي همدا جنجالونه به ایجاد کړي، حکومت سره به سوله ته نه کینی. دوه درې ځلې هغو سره تماس ونیول شو، وزیر خارجه او د دود خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یې رېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا حکم ونه کړي چې راځئ، دا دواړه نه جوړېږي، بېرته د حکومت نظام هم
د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوي هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشی شوي وای. د طالب بندیانو د خوشی کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو وروسته له دې چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو درې کسیس پلاوی پرته له کومې پایلې قطر ته ستون شو، اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشی کړي، خو طالبان دې هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورېده. چې شل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیې د راټولو په اړه د خبرو یوه دوره پای ته رسولې. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګولو لپاره د ځینو اقداماتو ملاتړ ښودلې. په دې اړه به له فریبا ظاهر تفصیل وورو.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سوه، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوې، خو دومره لیکلي موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو سو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ سوه، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکي بیا پر پښو دریدل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوې. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپیک سازمان غړي نه دي لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا سره یو ځای لا پراختړون نه هایسي. د دې تړون لمخې به روسیا او د اوپیک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونو په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرل تولید کم کړي، چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا لا سلنه شي. دغه راز به د یاد وړاندیز سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا ویروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره ښه ده، خو لویې تولیدونکي کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپیک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته وویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکي هیوادونو پرته له دې چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې، د خبرونو وخت راورسید. ورزو اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر لپلاوي سره په دوه کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې کړې دي. بل لور ته د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 4 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وژلې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کورونا پیښې 1.1 میلیونه ته پورته شوې. د دغه شمیرو لمخې د ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. ایران ویلي نن د شنبې په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې لمخې د حزب الله د پوځي څانګې یو قومندان محمد کوسرانی ونیول شي، $10 میلیونه جایزه به ورکړي.
زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څانګې مه هېروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته په خیر راغلی. لومړی دا راته وایاست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان ول چې هغه د جلال آباد عام روغتیا روغتون ته انتقال شول. مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه کړو پیښور کې هغوی روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغوی هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال ماب ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال ماب ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هماغه شپه پای ته ورسېده. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شوې چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ مال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8,000 تنه مسافرین هجوم راوړ او روا وختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله، نه دوی سکرین شول.
همدا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یو دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پرې خودل سول علت څه؟
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږ داخلي کم ترتیبات کم د زمونږ امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي هغه ک د کورونا مرض وي ک ترهګری وي او کاغه نور سیاسي لاسوهنه وي دا لومړی ځل نه دی تایم دا مغه د تیر کړنو په دوام یو کړنه ده البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت